درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا زری رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان یو د میرحمت صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. په ننګرهار کې 9 تنه په ترافیکی پېښه کې مړه شوي دي. امریکا او متحدانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت د غړیو د وژل کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښکاره کړه او د کاتولیکو مسیحیانو مشروعي کډوالۍ د لویدیځي او ختیځې اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی دی. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکی پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون شنبه هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټر واوړي، خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وای په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته کېدای شي چې په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاستیوي وکړي چې ډیر زیانګالي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې د دغه هیواد 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په خوانی ولسمشر حامد کرزی د جنو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. شاغلی کرزی پرون په خپل ټویټر کې لیکلی چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. په خوانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړه پورې تړلې وبلله. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې. نن 9 اویایمه ورځ ده چې طالبانو په اکثر ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. بیلابیلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکاموراد عکسونو او ویډیوګانو په خبرولو سره د هغه یاد ته درناوی شوه. د پرون د دسمبر 4مه د ډاکټر ناکاموراد وژل کېدو له دوهم تلین سره برابر و. د چې په کاکاموراد هم مشهور و. دوه کاله مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د پی ام اس خیریه بنسټ مشر تیڅو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړي دي. تیڅو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تعبیت هم ورکړل شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، ډګر ساتنې یا فیلډینګ، د توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړي دي. ټاکل شوی دی چې د 19 کلونو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکوي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوی او پی این جی سره لوبیږي. سپینې مڼۍ او کرملین تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایډن او ولادیمیر پوتین به را روانه سې شنبه په یوه ویډیویي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي. د دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولي ته څیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنګټن او کیف وایي مسکو د ټانکونو او توپچي ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي. او د نړۍ د کاتولیک اسلاویانو مشروعي په خوا به ایدیالوژیکو تصادونو د لویدیځي او ختیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخنیواله خو نن سبا کډوالي د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. په فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمینه آتن کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یې بې غونډې ته وویل
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوي، کله کله تړلې او نه همغږي ښکاري. په خوا به ایدیالوژیکو تضادونو د ختیځې او لویدیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوي ده.
د کاتولیک ایساویانو مشر دا څرګندونه داسې مهال کړي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولند پر پوله گیر پاتې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدانی وای دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندیښمن کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له وخته رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې ویلي موش پخلی کوي چې ادا شبي اقدامات د بشري حقوقو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي افیل اعلان سره په ټکر کې دي. د بشري حقوقو د څار نیویارک میشته دلی د نومبر د ډیر شمینیټې په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د وڅل بیش پخوانی یو غړیو چې د اگست 15 او د اکتوبر د 1.5 ترمنځ طالبانو ته تسلیم شوی وو یا طالبانو نیولی وو د وشل کېدو یا بې درکه کېدو اسناد راټول کړی دي. د ډلې ویلي چې په غزنی، کندهار، هلمند او کندوز کې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او ملیشو د څباندې سلو پخوانی یو غړیو د وژل کېدو په اړه کره معلومات ټول کړي دي. د بشري حقونو څار ډلې د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گراسمن ویلی د طالب مشانو د افیش منی سیمایز قومندانان د پخوانیو افغان امنیتی سرتیرو له وشلو او یا به درکه کولو څخه نه دی راګرځولی. د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی چې باید د زیاتو وشنو مخونی سي، له مسؤلانو سره محاسبه وکوي او د قربانی شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشری حقوقو د څار پر اساس طالبانو له هغو دولتي اسنادو څخه چې له پخوانیو حکومت څخه ور پاتې شوی د کسانو د نیولو او وژلو یا نیولو لپاره کار اخیسته ده. په راپور کې د مثال په ډول په کندهار کې د پخوانی حکومت د استخباراتو د یو کارکونکي باز محمد یادونه شوی چې د سپتمبر په وروستیو کې طالبان کور ته ورغلي، هغه نیولې او وروسته جسد د کورنۍ غړو پیدا کړی دی. لویدیځو هیوادونو په خپل بیان کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې د شویو اډاو په اړه دی په شفاف ډول پلټنه وشي او له مسؤلو کسانو سره دی حساب وشي. طالبانو تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په غبرګون کې ویلي و چې له خپلو لیکو څخه 155 تنه استلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوې ده چې د روان دسمبر په 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکړي چې سعودي عربستان یې د دایرېدو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي، خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې جوړه شي. ځینې شنونکي وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبري وشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنی د دسمبر میاشتې پر 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوقالعاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کنفرانس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلوماټ په توګه دند تر سره کړي، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنمحاله بشری مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمحاله بشری مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشری مرستې په لنمحال کې به تر یو حد د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشری مرستو لمنځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نوی درېدلې، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو قرار قرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روان و. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریښي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګڼ نور څارونکي د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی، اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونی کانفرنس ته وویل په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پریښودل به تاریخي اشتباه وي. لکه چې د اگست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پایل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 30 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري، چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.8 میلیارد ډالر مرسته وشي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د افغانانو د استلو او ځای پر ځای کولو لپاره 1 میلیارد ډالري بودیجه او د ځینو جمهوری پالو مخالفت. سترایپس ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې لیکلي د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه لایحه توشیح کړه چې په هغې کې 1 میلیارد ډالره له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د ځای پر ځای کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي، خو ځینو جمهوري پالو په وروستیو ورځو کې پر دې لایحې اعتراضونه کړي دي. د هغوی په منځ کې یو هم سناتور جیمز لانګفورد دی. د ویلي کله چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بحث مطرح وي، یوازینی ځواب چې د لیدلی هغه دا دی چې دې ستونزې ته نورې پیسې وغورځول شي. د ده په نظر د فدرالي مالیه ورکوونکو دا پیسې په داسې ډول لګیږي چې څارنه یې نه کیږي. د سټرایپس له لیکنې سره سم دا 1 میلیارد ډالره پر هغو 6 میلیارد او 300 میلیون ډالرو سربیره دي چې په سپتمبر کې ورکړی شوي وي او ورسره د دې برخې لپاره ټوله بودیجه 1.5 میلیارد او 300 میلیون ډالرو ته ورسېده. د کانګرس د تدارکاتو د کمیټې پر اساس د وروستیو 2 میلیارډ ډالرو 4 میلیارډ او 300 میلیونه به د دفاع وزارت، 1 میلیارډ او 100 میلیونه به د روغتیا وزارت او د ماشومانو او کورنیو د بشري خدماتو ته، 1.5 میلیونه به د کورنی امنیت وزارت ته او 8 میلیونه د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو ته ورکړل شي. سپین مانی دا پیسې د افغانستان په کړکیچ کې د امریکا د شکیلتیا د مسؤلانه پای ته رسیدو لپاره مهمې بللې دي. نیویارک ټایمز رسپانی بیا تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې هغه څوک چې توپک لري مځکه ترلاسه کوي. د کندهار د فرقې د سیمې د هغو زرګونو کورنیو په اړه لیکنه خپره کړې چې د ورسپانې پر اساس د 1990 لسیزې د